Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
السلام علیکم د وی وی ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د فروری شپږمه او د کپ میاشتې اتمه نیټه ده. د ډی ریډیو د سهارنی خبرونه په دې نیم ساعت کې به فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې د سیالکوټ په حلقه 15 اویا کې د څو ورځو وړاندې زمینی انتخاباتو نتایج د منلو ندی ځکه په هغو انتخاباتو کې تشدد شوی وو. تحریک انصاف ویلي چې دا فیصله به چلنجوي. د قومي اسمبلی قائمه کمیټې له سپیکر نه غوښتي هغه کسان چې بې درکه شوي وو او بیرته کورونو ته ستانه شوي هغوی د وپوښتل شي چې چا اغوا کړي وو. او په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو کارکونان وایي چې په شمالي وزیرستان کې د څلورو ښځو د وژل کېدو پر ضد بغږ اوچتوي. دوی وایي چې په هغې پېښې باندې مطبوعاتو هم ولې زیات بحث نه دی کړی. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان انتخابي کمیشن په حلقه ان ای 15 اویا سیالکوټ کې شوي زمینی ټول انتخابات کل عدم ګرځولي او هلته یې د مارچ په 13 نیټه بیا د انتخاباتو کولو امر کړی دی. الیکشن کمیشن په خپلې فیصلې کې ویلي چې په 19 د فروری شوي انتخاباتو کې جنگ جګړې او تشدد شوی وو او د سیاسي فریقینو لخوا د ډزو په وجې ماحول خراب شوی وو. ووټرانو ته خپلې رایې اچولو لپاره آزاد ماحول ورنکړی شو او صفاو بې پلوه انتخابونه ونه شول. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز دا یو تاریخي پیښه ګرځولې خو پښتلې دي دا معلومه ول هم پکار دي چې دا سازش چیرته تیار شوی وو. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په دې فیصله خپل تحفظات څرګند کړي او وایي چې دا فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. پاکستان یو ځل بیا د ترهګرو د مالی سرچینو او غیر قانوني پیسو د لیکت پر سر د نړیوالې څارونکو ادارې اف ای ټی اف په خړ فهرست کې پاتې شو. د ادارې پروند زیارت یا پنځشنبه په ورځ د خپل څلور ورځنی عمومي غونډې په پای کې پریکړه کړې چې پاکستان د پخړ نوملړ کې وساتل شي ځکه چې وایي د هیواد په ورکل شو یو وښتو سپارښتنو کې ټولې نه دي پوره کړې. ټاکل شوې ده چې په راتلونکي جون میاشت کې به بیا اف ای ټی اف په خپل بل غونډه کې د پاکستان هڅې ارزوي او بیا به پریکړه کوي چې دا هیواد له خپل خړ نوملړ وباسي او کنه. د بشری حقوقو د پاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې یو ځل بیا په هیواد کې په زور د خلکو بې درکه کېدو باندې تشویش څرګند کړي او د قومي اسمبلی سپیکر نه غوښتي چې کوم بې درکه خلک چې بیرته کورونو ته راغلي دي باید چې هغه کمیټې ته راوغواړي او دوی نه تپوس وشي چې د دوی په اغوا کولو کې د چا لاس وو. کمیټې ته د بلوچستان نه بې درکه حسن قمبرانی خور حسیبه قمبرانی هم راغوښتل شوی و. د بې درکه تنانو خپلوان په استخباراتي ادارو د خلکو په زور بې درکه کولو تور لګوي خو پوز دار ردوي او د پوز ویاند اداري مشر میجر جنرال بابر افتخار ویلي دي چې د بې درکه تنانو مساله حل کېدو ته نږدې ده. د خیبر پښتونخوا بشري حقوقو کارکونکو ویلي په شمالي وزیرستان کې د څلورو خځو د ورجلو پر ضد بغغ او چټوي او په یاد پیخه غلینه پاتې کیږي. خبري اعلان سره په خبرو کې د بشري حقوقو کارکونکو تور لګولې چې دین اوراندې هم دغه ډول پیخه په پښتونخوا سیمو کې شوې دي خو د بده مرغه یو ککړتن هم تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. دوی وویل د یاد پیخه په اړه خو نه په میډیا او نه مطبوعاتو کې په دې بحث وشو کومه چې د تشویش وړ خبره ده. دوی غوښتنه وکړه چې د یاد پیښې د په آزاد توګه پلټنی وشي او ککړ تنانو ته د سزاګانې ورکړي شي. تاسو له وی وی ډی ونه د دې ساعت خبرونه اورئ. په امریکا کې یو فدرال جج فیصله کړې چې شمالي کوریا باید د امریکا د یو استخباراتي جهاز عملیت شي په 1988 کال کې شمالي کوریا ورباندې قبضه لګولې او دوی نیولې وو څه باندې 2.3 بلین ډالر معاوضه ورکړي. د جج په وینا دا ځکه چې د یو لسمیاشو اسارت په دوران کې د هغه جهاز کارکونانو د شمالي کوریا د لاسه ډیر درد او کړاو لیدلې دي. د امریکا هغه جهاز چې یو اس اس پیوبلو نومیده د سلونه زیات کارکونان یې درلودل. دغه کارکونانو او قریبانو یې د 2013 کال په فروری کې د شمالي کوریا خلاف عدالت کې داوا درج کړی و. د امریکا د قانون لمخې د دې ملک عدالتونه کولای شي د هغو هیوادونو خلاف داوی درج کړي کوم چې د ترهګرۍ ملاتړي ګڼل کیږي او شمالي کوریا په دې لیست کې شته. او روسي خبر دا چې پراتلونکو څو ورځو کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند مرشان به داسې فرصتونه ترلاسه کړي چې د هغوی اتحاد او یا هم اختلاف په ډاګه کړي. لومړی کله چې د کانګرس د اساسو مجلس د کورونا وایرس د اقتصادي اثراتو سره د مبارزې لپاره د 1.9 تریلیون ډالر مرستو پلان ته رای ورکوي، او دویم کله چې د امریکا په خوانی صدر ډونالد ټرمپ د ریپبلیکن ګوند سختو بنیاد پسندو په منځ کې وینا وکړي. امریکا کې د جنوري د شپږمې نیټې له پیښې وروسته چې پکې د ټرمپ یو شمیر پلویانو په کانګرس یرغل وکړ، اوس د ټرمپ د سیاستونو په وړاندې ریپبلیکنانو په منځ کې اختلافات راڅرګند شوي، ان تر دې چې اوس د دې پارټۍ د ټوټه کېدو خبره هم کیږي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خراغلی خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. لومړی ریپورت هم د اسلام آباد نه. د پاکستان انتخابي کمیشن په حلقه ان ای 15 او یاسیال کوټ کې شوی زمینی ټول انتخابات کل ادم ګرځولیا او هلته د مارچ په 13 نیټه بیا د انتخابونو کولو امر کړی. د مسلم لیگ نون مرسیال صدر مریم نواز د دې فیصله هرکلی کړی، خو حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په دې فیصله خپل تحفظات سرګند کړي. هغه وایي چې دا فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته الیاس خان په دې ریپورت کې در اوروي.
د پاکستان انتخابی کمیشن حلقہ ان ای 15 اویا سیالکوٹ کے شیوی زمینی ٹول ٹاکنے کلدم گرزولی او دغل تے د مارچ پاتر لسم نیٹا بیا د انتخابونو کولو امر ور کڑے. دی حلقے نہ د مسلم لیگ نون کاندید پر زمینی انتخابونو کے د ممبئینا درغلو پر زد داخل کڑی خواست کے پٹول حلقہ کے بیرت ٹول ٹاکنے کولو غختنا کڑی وا، او د حکومتی گن کاندید پشلو پولنگ سٹیشنونو بیا ووٹونا کولو خواست ور کڑے وو. د کومو نتیجے چے الیکشن کمیشن ادرولی. الیکشن کمیشن پخپل فیصله کې ویلي چې په 19 فروری شوی زمینی انتخابونو کې جنگ جګړه او تشدد شوه، او د سیاسي فریقین لخوا د ډزو په وجه ماحول خراب شو او ووټرانو ته خپل رائے اچولو لپاره آزاد ماحول ورنکړی شو. په فیصله کې ویل شوی دی چې د حلقه کې صفا او بے پلو انتخابونه اونشول، او ووټران د ډزو په پیخو اویرول شول. یاد دی وی چې د زمینی انتخابونو کې مبینه درغلو او بد نظمی لیدل شوی وی، او د ډزو په نتیجه کې دو کسان مړ شوی وو، او دیرویش پریزایډینګ افسران بې درک شوی وو. او څو ساعت وروسته د افسران د اوټونو بورو سره سهار شپږ بجې حاضر شول. د دې وروسته الیکشن کمیشن د شلو پولینګ سټیشنونو په نتیجو شک سرګن کړو، او ویلی وو چې د برابر پلټونو نه بغیر حتمی نتیجه جاری کول ممکن نه دي، او دا معاملات د انتظامی او قانون پر ځای کولو ادارو کمزوري ښایي. الیکشن کمیشن په خپل یو بل فیصله کې یوشمیر انتظامی چوکو باندې ناس حکومتی چارواکو د نوکرونو معطل کولو او تبادلو سفارش هم کړی دی، او د پنجاب چیف سیکرټری او انسپکټر جنرل او پولیس په زمینی ټول ټاکنو کې خپل فرایض نه پوره کولو باندې په ذاتی توګه راغوښتي دي. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز خپل عکس العمل کې دا یو تاریخي پریکړه ګرځولې ده. ویلي دي چې د بیا انتخابونو کولو نه لوی سوال اوس هم لا پاتې دی، او هغه دا چې دا سازش چرته تیار شوی وو او د کارا کول لازمی دی. حکومتی گن پاکستان تحریک انصاف په دې فیصله خپل تحفظات سرګن کړی دي، او د پنجاب اعلی وزیر د اطلاعات او صلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان ویلي چې دوی به دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. قانون پوهان او سویونکي دا یو ښه فیصله بولي، او وایي چې دې فیصله سره د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن خپل ساق پر ځای کړی دی. د دوی وینا ده چې داسې ګامونو سره ادارې مضبوطی کی. قانون پوه سلمان اکرم راجا وایي
آیا ہے اس نے بڑا واضح انڈیا دیا ہے
الیکشن
کے ساتھ اگر
کھلواڑ ہوگا تو الیکشن کمیشن خاموش نہیں بیٹھے گا. نہ محمد سرفراز وائی،
لیکن جو چیز آئے گئے تھے, میرے خیال میں وہ اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کرنے میں بھی ان کو یہ بہت فائدہ دے گا.
چی الیکشن کمیشن بالکل ٹھیک فیصلہ ور کړی دا او د ټولو نه ښه خبر ادا دا چې پدوی به کوم سوالونه راپورته کیدل نو دې فیصله سره تر کافی حد آئی خپل ساک پر ځای کړو. د دې ویناوا چې ښه خبر ادا دا چې زمونږ ادارې مضبوطیږي. الیاس خان, وایس اف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
موبایل ټلیفون, آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
د بشری حقوقو د پاره د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټه یو ځل بیا په هیواد کې په زور د خلکو بې درکه کېدو باندې تشویش څرګند کړی دی او د قومي اسمبلی د سپیکر نه غوښتي چې کوم بې درکه خلک چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي باید چې هغې کمیټې ته راوغوښتل شي او دوی نه تپوسو شي چې د دوی په اغوا کولو کې د چا لاس وو. زمون خبريال اورنګزیب په دې اړه له اسلام آباد نه رپورټ را لېږلې دي.
د بشري حقوقو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې کې یو ځل بیا په هیواد کې په زوره بې درکه کړې شوې تنن په مسله خبرې شوې دي او د کمیټې کې برخه اغستونکو یو ځل بیا د داسې قانون سازي غوښتنه کړې ده چې څوک په جبري توګه د خلکو بې درکه کولو کې ککړ وي باید چې سزا شي. د بشري حقوقو کمیټې کې د بلوچستان نه بې درکه شوې حسن کمرانی خور حسیب کمرانی هم خصوصي توګه راغوښتل شوی و او د کمیټې ته دوی ویل دي چې عدالت حکومت ته یې د رور بازیابې فریاد کړی دی, په سړکونو یې احتجاج کړی دی خو چرته هم د دوی فریاد نه دی اوریدل شوی. دیو ریډیو سره خبرو په وخت حسیبه کمرانی ویل چې وړومبی ځل یو بې درکه تن خور کمیټې ته راغوښتل شوی ده او دوی اوس پارلیمان په کچ هم د بې درکه تنونو مسلې نه حکومت خبر کړی دی خو حسیبه کمرانی وایي چې بیا هم زیات تمې نه ساتي چې دا مسله به فوري حل شي. د بشري حقوقو لپاره مرکزی وزیر شیری مزار لخوا زر پارلیمان داسې قانوني مسوده وړاندې کولو چې څوک په جبري توګه څوک بې درکه کوي هغه ته به هم سزا ملاويږي. د دې حق له حسیبه کمرانی وویل چې وړاندې هم داسې بیانونه راغلي وو خو نه قانون جوړ شو او نه چاته سزا ملو شو. دوی زیاته کړه چې بې درکه تنانو دپاره جوړ شوی حکومتي کمیسون مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د سینیټ کمیټې کې خپل دا منلی وو چې یو سل درې پنځوس داسې تنان چې استخباراتي ادارو ملازمین دي په ګوته کړی شوي دي چې د خلکو په زوره بې درکه کولو کې لاس وو خو تر اوسه هغه معلوم شوی تنانو ته هم سزا نه ده ملو شوی.
قانون یہ ریاست اور یہ جج جو ہے نا خاموش ہوتے ہیں تو یہ ان کی کردار پر ایک سوالیہ نشان کرا کر.
حسیبہ کمرانی وائی چې زمون خلک اغوا کیږي قتل کیږي خو به هر څه د ریاست د قانون او د عدلی خاموشي ډېر پښتنه پورته کړی دی. د غونډه کې د بشري حقوقو مبارز ګلاله اسماعیل او د دوی مور پلار پر ضد د ترهګرۍ مقدمو خبر هم شوې ده او د وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي موسن داوړ ویل دي چې دا هم هغه ګلاله اسماعیل ده چې پاکستان حکومتونو باور ته په ښه کار جایزې ورکولې او ندی پوها شدا سی سو شول چې اوس هم د دوی پر ضد مقدمه روانه دي. دیوا ریډیو ته موسن داوړ دغه خبره صدا سه وکړه.
دا د پاکستان حکومت هم ایوارډ ورکړی او په 2013 کې یو کیس شوه دی او 2015 کې یو کیس شوه دی او ساده هوا تک نه پس داخل تر نه چې پدې کې مطلب د دې انټرو پدې کې انوال و په 2013 کې به موږ په خپل حکومت یو بل ایوارډ ورکړی دی. نو ما دا خو په کار سره انسان له صبای حکومت پر سټک سره د ټول کړی دی اغم پکار دے شامل تفتیشی نواز شریف سر دے طول کابلے پکار دے اغم شامل تفتیشی تے سنگ آخی ہوئی ادا سے جو تے کم مشکل آگئی تا ایوارڈ اور قولو تے داغا پتیر فرگان سنگ کیا تر آگئی پا مطر کے انوارن ما اتا دا ما اتا ما آگا آدھرم وابر اولو کم چلا دشت گردی عدالتو چا غی کو تبی چورا زمان وقت مزا آگا مثال بد اوفل کو انسانی اتو کتنی اغم بدا آگا
د کمیټې د بې درګه تنونو لپاره موجوده سرکاري کمیسون د ختمولو او د نوې کمیسون جوړولو خبره هم کړې ده او قومي اسمبلی سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې کوم بې درګه تنن خلک بیرته کورونو ته راغلي دي هغه کمیټې ته راوغواړي او اغوینه د تپوس پکار دي چې څوک د دوی پزور اغوا کې ککړ وو. پاکستان کې بې درګه تنانو خپلوان په استخباراتي ادارو د خلکو د اغوا تور لګوي خو پوز دا تورونه ردوي او د پوز ویان ادارې ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار یو ځل بیا ویل دي چې بې درګه تنانو مسله حل کې دوته نږدې ده. وړاندې اسلام آباد کې بې درګه تنانو خپلوانو خپل احتجاج وزیر اعظم عمران خان لخوا د باور پس ختم کړی وو چې عمران خان به دوی سره خپل ملاقات کوي او د دوی مسلې به حل کوي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د خیبر پښتونخوا بشری حقوقو کارکونکو ویلي په شمالي وزیرستان کې د څلورو خوځو د ورژلو پر ضد به غږ اوچتوي او په یاد پیخه به غلي نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه وکړه چې د یاد پیښې دې په آزاد توګه پلټنی وشي او ککړو تنانو ته دې سزاګانې ورکړې شي. پوز پرون ویلی و چې د هغې پیښې عامل کس یې وژلی دی. نور تفصیل زموږ همکار فرید چینواری په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو کارکونکو په شمالي وزیرستان کې د څلور خزو د وژلو د پیښې غندنه کړې او یاد پیښې د پلټنو په شمولي ککړ تنانو نیولو غوښتنه هم کړې ده. د زیات یا پنځشنبه په ورځ د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه او په غیر دولتي ادارو کې کارکونکو خبريالانو ته وویل دا ډیره تشويش خبره ده چې په دغه پیښه باندې ټولي ریاستي ادارې غلي پاتې شوې دي. په خبر په هنتون کې د سیمایزو زدکړو د څنګه په خاني مشر ډاکټر سرفراز خان وی او وی ډیو ته وویل بدامن غاتر هغر په پښتونخوا سیمه کې یو ځل بیا اثر راوچتوي خو مخاني ولود پاره هسي ندي رواني. تر اوسه پورې داسې نورې چې څومره پیښې شوې دي نو هیڅ پلټنې نه دي شوې او نه یې ککړ تنان مخې ته راوستلې دي. کله به د دغو پیښو ککړتیا تور په هندوستان او کله په استخباراتي ادارې را باندې لګوي. زه دا وایم د دغې پیښې پلټنې دې وشي او په ساینسي بنیادونو دې وشي چې په دغو پیښو کې ککړ تنان مخې ته راشي. د فروری میاشتې په 28 نیټه د شمالي وزیرستان په میرالی تحصیل کې څلور خزې د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژلې شوې. دغه څلور وړه خزې د خیبر پښتونخوا بنو سیمه اوسیدونکو وي او یوې غیر دولتي ادارې کارکونکو وي. بل پلو د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړي محسن داوړ 13 ورځ په شمالي وزیرستان کې وژل شو څلور خزو معاملې په پارلیمان کې پورته کړې و. خو په دغه وژنو د پاکستان میډیا هم غلې ده او پارلیمان کې پریچا هیڅ خبره ونکړه. د بشري حقوقو کارکونکو جمیله ګیلانی اویل د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس هم د غرنګي پیښې مخې ته راځي.
پښتنو سره هم دا سکیږي او خزو سره هم دا د خزو خو خلک وژني او پښتانه چې هغه خو اسم د دهشتګرد په حالان کې دا مزدور کاری خزو د خپل کورونو لپاره دی د روزي ګټلو لګړې لري موقع چې عمومي اهه کولې. دومره دنیا ته مو کول نشي موږ دلته یو امن راوستو. نه امن کم دی چې زمونږ د خزي خپل روزګار د فارزي او هغه ملکیږي هغه وجل کیږي نو دا کم یو امن دی.
د پاکستان پوز داوا کړی په شمالي وزیرستان کې د څلور خزو په وژنه کې ککړتن حسن خان چې د سجنا په نوم یادې دو د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوې ده. په مطبوعاتو کې خبر شو راپورونو تر مخه په تیر وختونو کې هم په قبایلی او نورو پښتونخوا سیمو کې دغه ډول خزي نامعلومه وسلوالو لخوا په نخښه کړی شوې وي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پر پولی باندې یو ځل بیا ځایی تاجرانو په احتجاج لاس پورې کړی او پاک افغان بارډر لارې باندې پرلط کړی دی. دوی وایي چې انتظامیه دې دوی ته د چمن سرحدي لارې نه د تجارت اجازه ورکړي خو پاکستانی چارواکي د دغو احتجاج کوونکو غوښتنې بې ځایه بولی او وای چې دغه خلک د سمګلنګ یعنی قاچاق اله کولو غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ د خبريال نعمت سرحدي پر ریپورت کې ووري.
پر چمن سرحدي پول باندې ور بیا د پولي د تجارت سره تړلي خلکو په احتجاج لاس پوري کړی دی او د دواړو دولتونو ترمنځ لوی سرحدي لار باندې پرلط کښنولې دي چې غوښتنه کوي پر چمن پول باندې د دوی کاروباري دنج پاکستاني چارواکي ور پریږدي. دغه احتجاج کوونکو یو مشر اسلام اسکزی وویل
زمو سره صوبایي وزیر داخله په شمول نېشنل چیف سکیورټي دارا کم زمو د فوجي حکام اف سی حکام زمو سره په چمن کې پپشن کې په کوټه کې ناشتي وکړي. زمو ټول مطالبه جایز او پر حق وبولي او قانوني وبولل. دوی مو سره دا وعده وکړه چې ستاسو مطالبه به موږ در حل کوو. نشپژنې میاشتي تو وزيات وخت تر سوې دي خو درو وسو پوری په هغه وادو کې حکومت مو سره په اوپانه ختلې نو موږ ور بیا مجبور سوچیدلته پرلط واچوي.
کڅه هم تیر کال د کورونا عالمي وبالوږي د چمن پول د مارچ د میسه خ بند کړل سوی و چې تجارت پر مخ بیا په میدو د پیمانه پرانستل سول. خدغه د سیمه و ادي خلکو ته په هغه محل د تګ او راتګ او د پلي د تجارت اجازه نه و. چې بیا تیر کال د جولای د میاشتې پر دیرشم باندې اخو ډب بوسو چې خلکو ته مرګ ژوب په کې ورواوښته. خو د قانوني کاروبار یعنی کسٹم کلیرنګ او د اموالو د محصول کولو ترڅنګ پاکستانی چارواکي دغه د خلکو د پولي او کاروبار ته کاچاکي نسمګلنګ وایي. دلته په چمن کې د پاکستانی سرحدي ملیشا ځواکونو څخه د خلکو دغه کاروباري دندو د بندیز او د دې د احتجاج په حق له وپوښتل نو هغه وویل چې حکومت پاکستان پر چمن پوله غیر قانوني کاروبار مخ نیولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. خو د ده په وینا چې قانوني کاروبار اوس هم شروع دی. خود چمن چیمبر اف کامرس مشر جلات خان اڅکزی وی وی دی وته وویل چې په سیمه کې د ادي خلکو ته د کاروبار نور زمينه برابر نه ده.
چمبر د طرفه سه د چمن د خلکو د پاره د عوامو د پاره د چمن چیمبر پر هر فورم باندې د تګ راتګ مسله ده، ک د روزګار مسله ده، د کامن مارکیټ مسله ده، د سی زد مسله ده، سپیشل اکنامیک زون او د مشترکه بازار د جوړېدو مسله ده چې د کوم خلکو د ورځې 0 روپی 1500 روپی آمدن دي. په هغه کې موږ د عوامو د پاره برپوره کوششونه جاری ساتو.
پر چمن پول دغه د حکومت پاکستان له خوا غیر قانوني ګرځول شوی کاروبار سره د حکومتي چارو کو پاندازه شاوخوا لزره کسان وبسته دي چې د افغان سرحدي مارکیټ ویش منډي څخه پلاسونو کې سامانونه راوړي. سپدغه سامانونو کې کمبلي، ناشکل لوشي، خوراکي توکي، ټایرونه، سپیر پارټس او نور سامانونه وي. چې کله پاکستاني سرحدي ملیشا ځواکونه ځینې ونیسي نو بیا دوی په احتجاج لاس پورې کوي. خو دغه وسني احتجاج ترڅنګ د چمن سرحدي پوله خلاصه ده. نعمت الله سرحدي، وی وی دیوا، چمن.
دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د تړون له دستخط کېدو نن سبا یو کال پوره کیږي. د 2020 کال د فروری په اخر ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هغه لوزنامه په قطر کې امضا کړه چې پکې ویل شوی امریکایي قواوی به د 2020 کال تر می میاشتې پورې له افغانستان نه ټول ووزي. خو اوس د امریکا په سنټ کې د پوځي چارو د کمیټې مشر جک رید ویلي چې ښایي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شتون موده لا پسې وغځيږي. په دې اړه د افغان سرویس خبريال رحیم ګل څاروان د کابل نه دا رپورت را لېږلې دي.
ورستله هغه چې د امریکا د سنا د نظامی خدمتونو د کمیټې مشر ویل چې خای د مې د میاشتې ورسته په افغانستان کې یو شمېر امریکایي سرتیري لا هم پات شي. د افغانستان د پارلمان زینو غړو ویل په افغانستان کې د سولې لټنګې دوه وړاندې د امریکایي او نورو بهرنی سرتیرو وتلبا د زیاتو جګړو لامل شي. د ولسی جرګې زینې غړي وایي چې جګړې لا زور اخیسته او هله وچی د دوه هله تړون ورسته دایمي سولې وشي.
په دغه شرایطو کې یعنی کدی به میټرونی خصوصا امریکا سرتیری له افغانستان څخه ووزي نو د دې احتمال شته چې افغانستان یو ځل بیا په کورنۍ او خطرناکه جګړه باندې وګرځيږي او دلته د سیمې هیوادونو بیا د رقابت میدان وګرځيږي. افغانستان نو په کار داده چې طالبان باید دور کم کړي، جګړه را کم کړي او بین افغاني مذاکرات سرعت ورکړي او بلاخره یو نتیجې ته ورسیږي.
د امریکا د سنا د نظامی خدمتونو د کمیټې مشر سناتور جک رید ویلي چې فکر کوي خای د امریکایي سرتیر رښتون وغځيږي. د ولسی جرګې زین نورغړي بیا امریکایي سناتورانو ته بل ډول وینا لري.
اشاره چې موږ پکې اوس جوان کو ډیر کلکشنه وضعیت دی نو زه داسې وایم امریکایانو ته سناتوران امریکا ته شي دوی د شرایط جوړ کړي ته چې دوی بل لاشتي وزي د افغانستان.
په همدې حال کې د امریکا د پوز مرکزی قومندان جنرال کیټ مکینزی طالبان د تاوتریخوالي په ډیرو دوه ګرموي. د جنرال مکینزی دغه خبرې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله سالی دفتر غبرګوي او وایي چې طالبانو د دوه هیله تړون وروسته خپل تکتیکونه بدل کړي دي او تاوتریخوالي لوړ بیولای دی.
د دوه هیله تړون څخه وروسته طالبانو خپل تروریستي عملیاتونو تکتیکونه بدل کړي دي او د هدفي وژنو ترڅنګ د چسپکی ماینونو په ایښودلو سره شومه هڅه کوي.
د ملي امنیت شورا بیا انګیري چې طالبانو له حمله بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې نه دي پرې کړې او په لیکو کې بهرني جنگیالي شته دي. طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیسته او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه جمع هم نه ده کمه کړې او په لیکو کې بهرني تروریستان په تیر بیا القاعده پریمانه جنگي. خو په ورته وخت کې طالبانو بیا افغان حکومت په تاوتریخوالي ګرم کړی دی. دغه ډلې تازه خپل جنگیالي د شری محکمې له حکومت پرته د خلکو له مجازات کولو بند کړي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبر شوی مکتوب کې چې طالبانو ته منسوب دی راغلی چې دغه ډلې رهبری له جنگیالي غوښتي چې بهرني اتباع په لیکو کې پرې نګدي. رحیم ګل ساروان، کابل.
اوس ور رسیدلې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ څرګندوي. په امریکا کې د جو بایدن واک تر رسیدو سره نړیوال پته مدي چې امریکا به په خپل خارجي سیاست کې څه بدلونونه راولي. په دې ادارې کې چې مختار خلیل یې تاسو ته وړاندې کوي، د چین په اړه د صدر بایدن په پالیسیو خبرې شوې دي.
صدر جو بایدن خپل یو بیان کې چین د امریکای ډیر مضبوط او نږدې رقیب بللې ده او په صفاتو کې ویلې دي چې د چین له طرفه د راپورته کیدونکو هر قسمه مسلو تابعیا کولو ته تیار ده. صدر بایدن ویلې دي چې موږ به د چین د اقتصادي زیات خورګای مقابله کوو، د بشري حقوقو په معاملې کې به د چین د زورګیر انداز جواب کوو او د نورو علم پوها به د چین د يرغل نه بچ ساتو. خاغلی بایدن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکا به د چین د مخې نیو د پاره چین تخپل زور خي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ورځو کې سی ان ان ټلویزیون سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د صدر بایدن چین ته تخپل زور ښکارا کول د خبرې مطلب خپل اتحادونه مضبوطول دي. زمون اتحادونه بهشکه چې زمونږ د بری یو لوی او مضبوطه وسیله ده او باید چې مونږه خپل اتحادونه ته سپکونه ګورو. د دې مطلب دا دی چې مونږ به یو ځل بیا په ګرد رڼای کې د خپل اتحادونو ښکاراونه کوو، ځکه که مونږ خپل اتحادیان دنیا ته او خصوصا چین ته ځان سره ولاړ ونه خودل نو چین به پیرانه روبې شي. د خارجه چارو وزیر بلینکن دا خبره هم په ټینګه سره وکړه چې په مضبوط حیثیت کې خپل رقیب ته د مخامخ کېدونه مطلب د خپل اقدارو حفاظت کول دي او زمونږ د دې اقدارو وضاحت صدا شان دی چې په سینکیانګ کې د یو غور مسلمانانو د حقونو په وغلو یا په هانګ کانګ کې د جمهوریت په چقیدو به سترګې پټې نه ساتو او نه به دې لړکې د خپلو ذمهوارونه څنګ وسټ کوو. د خارجه چارو وزیر نور وایي چې زمونږ د دې ټول بیان معنا یو طرف ته دا ده چې موږ به د زورګیری د تمبولو لپاره د خپل فوجي قوت په ښکاره کولو کې هیڅ لم لیټ نه کوو او بل طرف ته مطلب دا ده چې خپل خلک به هر قسمه حالاتو ته غاړې وتو ته خچټک او ویښ بیدار ساتو. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د چین ستر سفارتکار یانګ جی شو سره په ټلیفون د خبرو اترو کولو په موقع د صفاتو کې ویل چې امریکا به هانګ کانګ، تیبت او سینکیانګ کې د بشري حقوقو ټینګ مرسته کوي. ته ورته دا خبره په خصوصي توګه په ګوته کا چې امریکا به خپلو اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره د خپلو شریکو اقدارو او مفاداتو د حفاظت لپاره جهد کار کوي او چین چې د ابنای تایوان په شمول په هند بحر الکاهل کې د محکمتیا د تعالی ترغ کولو کوم کارونه راخستې دي د دې وطن ته پوس کو. د په چین باندې دا فشار هم واچولو چې د برما د فوجي بغاوت غندنه وکي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن سی ان ان سره خبره مرکه په دې الفاظو ختمه کا چې صدر بایدن د بشري حقوقو مضمون د امریکای د خارجه پالیسۍ مرکزی ټکی جوړول غواړي. د بشري حقوقو له د امریکای په خارجه پالیسۍ کې واپس اهم حیثیت او مقام ورکول غواړي. د دې کار ته لاس اچولې دي او دا وسرته رسي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 او یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voiceofamerica.org.